رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر رضوان پیشکش میکنه. رضوان مراد سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی سبا پاکستان د یو پاینې حل کې د سولې علي شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې پروسه مثبته نتیجه نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ماشومانو د فلج یا پولیو ناروغۍ په اړه جدي اندېښنه ښیي او وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي او د ترکیه ولسمشر وایي تر څو چې یو تروریست هم ژوندی وي د هیواد ځواکونه باید د کارګر ګوند پی کی کی او دغه راز د داعش پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبه په ورځ د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازیو سره په کتنه کې وویل چې په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه سندې ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وکړي. د نړیوال ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تلو کې به نړۍ د پولیو لمنځه تلو سره به نړۍ له دې خطرناکې ناروغي پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تېرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پېښې ثبت شوې دي. په بغلان ولایت کې تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قومندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل
چمن تامین لازم برمای اطلاعی که رسیده 5 کشته دارند، 14 زخمی دارند. به جمله کشته شدگان افراد مهمشان به نام تور یا ملای تور یکی از قومندان مهم از وادی منطقه بود و از جمله زخمیش یک ولسوال نام سالت کوماس به نام اخونزاده مجید. این در سای دنده غوریز بره.
دا نوموړی په خبره دا نښته د بغلان په ډنډې غوري ولسوالۍ کې چې له یوې مودې راهیسې ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي ترسره شوې ده. د ترکیه ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغې جاري وي تر څو پورې چې ټول تروریستان ختم شوي نه وي. رجب طیب اردوغان پرون په تلویزیوني وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا تروریستي ډله د یو ګواښ په توګه له منځه لاړه نه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان څرګنده کړه چې په تېرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات زیان اوښتی او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده. د ترکیه ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هم د اغیزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی وروسته تر هغې چې د نړیوالې ټولنې سره یې موافقه وکړه د سوریې د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین ویلي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی دی او دا هم پکې راغلی دی چې د سوریې خلک حق لري چې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمیر عرب او لویدیز هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیر ګوښوي، خو اسد او متحدان یې روسیه او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي د لرې کېدو مخالفت کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. کیری ویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټوم بم جوړولو ښه دلیل ولري. جان کیری پرون د تومسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړه چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي.
What happens when Iran starts to enrich What happens when they pursue the program?
دی وی ک ایران د یورانیم غنی کول پیل کړی څه به وشي. ایران هغه وخت چې پخوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف وو او زموږ یو نیم لک عسکرې پر پوله پراته وو، دا پروګرام درلود. دا پروګرام کفال وساتي څه به وشي. همدا دلیل دی چې ولسمشر باراک اوباما د ممکنه بحران یادونه کوي. د متحده ایالاتو کانګرس باید په سپتمبر میاشت کې د دې موافقې په اړه رای ورکړي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي خوشې کړل. دا په هغو 200 اشوریانو کې دي چې و میاشتې مخکې د سوریې په حسکه ښار کې نیول شوي وو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلي مشرانو په منځګړتوب خوشې شوي دي. دا اداره چې وسله والو د دې کسانو د خوشې کولو لپاره پیسې اخیستې دي، خو دا اداره وایي چې وسله والو د دې کسانو د خوشې کېدو لپاره پیسې اخیستې. خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبره رد کړې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 150 تنه اشوریان چې په سوریه کې نیول شوي لا هم د داعش د وسله والو په لاسو کې دي. او د روسیې حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. د روسیې د صدر اعظم مرسیال ارکادی دورکوویچ پرون ویل چې ډېر ژر به په دې اړه پرېکړه وشي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې و هیوادونه ښایي د خوراکي موادو تور لیست ته ور اضافه شي. د روسیې حکومت د غربي حکومتونو د بندیزونو په ځواب کې له امریکا او زیاتو اروپایي هیوادونو د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګولی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره سبا اسلام آباد ته ځي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي چې د سیمې هیوادونه باید په صادقانه ډول د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي.
د افغانستان حکومت افتخار په خپله واخلي په دې شرطمان چې افغانستان حکومت یو وار خپل ځان پیدا وکړه.
د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروسه پاک شي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاروبار او قاچاق په تور 328 کسان محاکمه کړي دي. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې د ننګرهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د نشي موادو کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ. او د باکو محکمې پرون پرته لدې چې د خدیجې اسماعیلوا د مدافع وکیلانو د غیاب پروا وکړي، د هغې د محاکمې بهیر بیرته پیل کړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکارۍ پرته امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د حکومت یو جګپوړ پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم د تعریف په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل او ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. په عین حال کې د چارو یو شمېر کارپوهانو چې افغانستان باید له دې وروسته د سولې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د سولې عالی شورا غړی قاضی محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاري ضرور ده. بیل نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو او ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولای. بنا د افغانستان حکومت به لومبی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی ویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوي په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه ویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان په حقیقت حالت کې دی و گاونډي هیواد د ښکارا دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنگ پیغام راستول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلی سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلې او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان له مرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
پدې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. له دې ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط مان چې افغانستان حکومت یو خپل ځان پیدا وکړه، بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دا هم زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې د طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
د یوسف خان زدران په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو شمېر د سیمې هیوادونو د همکارۍ پرته د افغانستان د سولې پروسه نتیجه نه ورکوي، خو د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي په دې باور دي چې له دې وروسته باید ابتکار او د سولې په اړه هر ډول اقدامات د افغانستان د حکومت لخوا وي او په دې اکثره موافق دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پاکستان تر اوسه پورې لازمه همکاري نه ده کړې او له دې هیواد څخه د همکارۍ تمه هم نشي کېدای.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پولیو یا غزنګ پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروسه پاکه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم پکې د غزنګ پیښې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم واش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور ډېر تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوب لري ده. د پولیو د لمنځول لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس لمنځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 2 لکو ته لوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامه روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبسوي چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتک زیات دی د پولیو یو شمیر پیښې لیدل شوې دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسې زمون غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبرې کې
ازادي رادیو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د کابل د ورسیو حمله په اړه د افغان ولسمشر د غوسې په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان غوسه ولسمشر پر پاکستان انتقاد وکړ چې هغه وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده چې په کابل کې ورستي بریدونه ترسره کړل. واشنگتن پوسټ لیکلي اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د تلیفون له لارې ویلي دي چې دا وضعیت نور ورته د منلو وړ نه دی. د لیکوال په خبره پاکستان له طالبانو ملاتړ کړی دی او له 2000 لومړي کال راپې دی خوای د دې ډلې مشرانو او وسلوالو ته پر خپل خاوره پناه ورکړې ده. دا ورسمانې په خبره د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې د تروریزم پر ضد مبارزه کې پاکستان د یو نوي شریک په نامه یادو، خو د واشنگتن پوسټ په وینا د افغانستان جمهور رئیس په خپلو څرګندونو کې پاکستان تورن کړی دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. انډیپندنت ورسپانې بیا په افغانستان کې د داعش لخوا د لسو کسانو د اعدامولو یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي داعش لس کسان د ارتدا په تور په بمونو الوزولی دي. انډیپندنت لیکلي داعش په ویډیو کې چې په ظاهر ښکاري په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده د لسو کسانو اعدام ښودلی چې ممکن د طالبانو غړي وي. ورسپانه زیاتوي داعش ډله دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړه کوي څو زیاتې سیمې او واک ترلاسه کړي. دا مقالې د لیکوال په وینا داعش هر هغه څوک مرتد ګڼي چې د دې ډلې له نظریاتو سره مخالفت کوي. ډلې میل ورسپانې هم د دغه ویډیو په اړه لیکنه کړې ده او هغه له وحشته ډکه او د اعدامولو یوه نوې طریقه بللې ده. د ورسپانې په وینا په ویډیو کې لس واړه زندانیان چې سترګې تړل شوي لومړی په ګونډو کېنول کېږي او بیا په بمونو لوزول کېږي. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د نشي مادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي مادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره مادو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي مادو د قاچاق 310 قضیې ثبت کړي دي. یو شمېر څېړونکي بیا په دې باور دي چې دا پروسه نمایشي ده او تر هغې چې غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي د نشي مادو په کاروبار به هیڅ اغیز ونه لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 2 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایراني وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسن خیل وایي د روان کال په 4 لومړیو میاشتو کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلي او قضایي څار لاندې نیولي دي. ښاغلی حسن خیل د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ قاچاق چاکوډون کې هم دی، خو هغه په دې اړه د هیڅ نوم ونه خست. دا وایي 310 قضیه چې زموږ د کشفي ارګانونو په خاصه توګه بیا د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز او ولایتونو کې نیول شوي، له فاصلې پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته رسیدلي دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 60 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوي او د صلاحیت لرونکو محکمو له لوري باور باندې حکم صادر شي. ښاغلی حسن خیل وایي کندهار د شپږ دیرش، هلمند د درویش او ننګرهار د 60 قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشه یي توکو د قاچاق ډېری قضیې لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاق کوونکي د نشه یي توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یوه اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیږد وسایل هم نیول شوي دي. د نشه یي توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغې چې اصلي او غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي دا پروسه ژورې اغیزې نشي درلودی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاق کوونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو رښتینی او غټ قاچاق کوونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاق کوونکو نه مجازات او په ځینو برخو کې د نشه یي توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډیرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشه یي توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارده ډالر عاید لري چې ډیره برخه یې د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کیږي چې له دې اندازې پیسې څخه یې ډېرې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او ناامنۍ ته زمینه برابروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د نشه یي موادو کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې له دینی علماو غوښتنه شوه چې په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
په ننګرهار کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د UNDC ادارې په مرسته د سه شنبې په ورځ په ملي کچه د نشه یي توکو په وړاندې د همغږۍ او هڅونې تر سرلیک لاندې د نشه یي توکو د استعمال او کښت د مخنیوي په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د دې ولایت ملکي او نظامي چارواکو پکې برخه اخیستې وه. په دې ولایت کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس محمد ادریس اپی وویل چې دوی د ولسمشر د فرمان په اساس دغه سیمینار جوړ کړی چې دا ډول غونډې به په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
دا یوازې مسؤلیت د مواد مخدر ریاست نه دی او نه د UNDC، دا په مجموع کې د ارچا مسؤلیت دی. ور څوک په دې کې برخه واري او دا خاص د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې د هدایت په اساس باندې دا شوی ده چې مثلا مخدره مواد لپاره باید د ملي هڅونې تر عنوان لاندې باید دا پروسه نور مخکې وړل شي.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي استاد مولوي عبدالبصیر بصیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا د دینی علماو مسؤلیت دی چې د نشه یي توکو کښت او قاچاق د مخنیوي په خاطر خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په ملي سطح د نشه یي توکو پر وړاندې د همغږۍ او هڅونې په اړوند دینی علما ډېر زیات رول لري چې د منابرو د لارې نه زموږ هیوادوال د نشه یي توکو د استعمال، قاچاق او د هغې د کر نه وژغوري. ځکه دا یو مذهبي ټولنه ده او په دې ټولنه کې علما د ټولو نه غټ رول لري. نو علما کولی شي چې خلک دې ته تشویق کړي چې هغوی حلال فصلونه په خپلو ځمکو باندې وکړي.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال بیا له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د نشه یي توکو کاروباریانو ته د قانون په رڼا کې سزا ورکړي تر څو نور خلک دې برخې ته زړه ښه نه کړي.
په مجموع کې نشه یي توکي باید استعمال نشي او ونه کړل شي او قاچاق ونه شي. ولې هغه قاطی اقدامات چې مرکزی حکومت نه په یو خاص سیستم سره باید دغه پروګرامونه لګ منظم شي، تنظیم شي. هغه څوک چې دغه جرمونه کوي محاکم او څارنوالي دي د پر کمی سزاګانی او جزاګانی لري، هغه باید تطبیق شي په دې خلکو چې بیا د کارونی
لدی وړاندې د لغمان ولسونو د ولایتي چارواکو سره په ګډه پریکړه کړې و چې دوی به سکل په خپل سیمو کې کوکنار نه کوي. د کتونکو په خبره کچېری دغه ډول قومي تړې په ننګرهار او نورو سیمو کې هم تر سره شي، نو د نشئی توکو کښت به صفر تر ښکته شي.
وامر دل چې په ننګرهار کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې ریاست د نشئی موادو او قاچاق د مخنیوي په مخه یو ورځنی ورکشاپ تر سره کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. په دې مناسبت یو ناسته کې چارواکو ومنله چې د افغانستان روانو حالاتو د ځوانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی، خو یو لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد مهاله پلانونه یې ورته ترتیب کړي چې له پله کېدو سره به د ځوانانو ستونزې کمې کړي. د جوړې ناستې ګډون کوونکو له مسؤلانو څخه د ځوانانو د کار او پوهنې په برخه کې یو لړ پوښتنې هم وکړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د ځوانانو د ورځې د نمانځلو په ناسته کې تر ډېره ځایه د ځوانانو په زده کړو او کارموندنې خبرې وشوې. په جوړې ناسته کې چارواکو ومنله چې د هیواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د هیواد ځوانان زیانمن کړي، خو حکومت ورته پلانونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو د تعلیم او کارموندنې ستونزې کمې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل:
مون لو وزارتونو سره استراتیجی هم جوړو، په دې کې کار موري اجتماعي وزارت دی، د موادو مخدر وزارت دی. کله چې یوه اداره پالیسي او استراتیجی ولري هغه کمپلیټ، نو مون به د خپلې استراتیجۍ په بشپړ کولو سره خپلو کارونو ته ادامه ورکړو. د دې تر څنګ نور ډېر کارونه دي چې موږ پیل کړي.
خاغلی سادات وبیل د هوا د ځوانانو د ستونزو اواری ته په ټولو ولایتونو کې ځانګړي دفترونه پرانستي، سول ځوانانو سره د تعلیم، د حرفو د زده کړو او کارمندنې په برخو کې مرستې وکړي. سادات دا هم وبیل هغه ځوانان چې په انتونونو ته لار نه ده موندلې او لوړو زده کړو سره مینه لري، په دې ورستیو کې سباندې لږ ضرورت دا زمینه برابره کړه چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې ځینې په لږ فیس او ځینې په وړیا توګه زده کړې وکړي. په ناسته کې وویل شول چې د هیواد د نفوسو سباند 80% له ځوانانو جوړه ده او د وزګارو اکثریت هم همدغه ځوانان جوړوي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد ځوانان د کار د نشتوالي له امله یا د هیواد د پریښودلو هڅې کوي، یا په مخدرو موادو روږده کیږي، او یا له مخالفینو سره یو ځای کیږي. په دې حقله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان علي افتخاري وویل چې د کارموندنې لپاره یو لړ پروګرامونه د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته ترتیب کړي او حکومت هم ورسره موافقه کړې ده. خاغلی افتخاري وویل د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به یو شمېر ځوانانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
کوتاه مدت تلاش ما یکی از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار
دوه ویل په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې هغه هیوادونه چې د کار ځواک ته ضرورت لري کارګر ورته ولیږو، او په اوږد مهاله کې هڅې کوي چې د خپلو زیربناو په جوړولو کار وکړو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد سباندې 2 میلیونه ځوانان د کار په لټه کې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کارپوهان وایي د ځوانانو لوړې زده کړې او کار تر ټولو مهم مسایل دي، او له بده مرغه نن سبا په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتې دي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دواړو ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیسي. دوی وایي که حکومت په دې برخه کې هسې ګړندۍ نه کړي، یادې ستونزې به د ټولنې په راتلونکي هم بد اغیز وکړي.
په پیښور کې د سې شنبه په ورځ د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبرونې اتلان د جوړ شوي کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلیو لسګونو لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو پکې برخه واخیسته. زموږ همکار ذبیح الله شفق هم دې غونډې ته ورغلی او پاڼې رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سیشن میپورز د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه. د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل واره د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیوي خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی، نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دوی ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو وارې بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو، ځکه چې همدغه شیان دي داخلك سبام کته شی، داخلك بل ورزم کته شی، نو دا مون تاریخ دا مون په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمون سره داسې نور خبرونه هم شته چې په هغه کې مون هم دغه سی یو هڅو.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټي غټي اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په خپلی ډول کړی دی. او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل، دغه سې په کار داده چې دا هم دغه سې دیو خور کې او سو سو جلد راشي، د دې نه پس نور کتابونه چاپ شي. او په دې کې چې کوم معیار ساتلی شوی دی، په کار داده چې هم دغه سې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي، نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یوه ژبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ډېر لوی ظلم شوی دی، دا ریاستي ظلم شوی دی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی، د دې وطن اولس چی دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي ریپورت رادیو اوري. اتنی مې بجې شوی دی ل اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنځشنبې په ورځ یعنی سبا د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د ارګ خبر پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په بغلان ولایت کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سه شنبه وویل په افغانستان کې باید د کوچنیانو د فلاج یعنی پولیو د پیښو څېړنه وکړي. د ترکیه ولسمشر وایي د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغه جاری وساتي چې یو تورست هم ژوندی پاتې نشي. د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې یعنی داعش پرون سه شنبه لک تر لګه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولې وو خوشی کړل. د روسیې حکومت وایي یو شمیر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون سه شنبه یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړ.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اورای. د باکو محکمه پرون پرتل دی چې د خدیجه اسماعیلوفا د مدافع وکیلانو د غیاب پروا وکړي، د هغې د محاکمه بهیر بیرته پیل کړ. اسماعیلوفا چې ازادي راډیو ته ریپورټونه جوړول، د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد پړه د څېړنیزو ریپورټونو په خاطر ډېره پېژندل شوې ده. دا تیر کال په ډسمبر کې د مالی نه ورکولو او خپلواک څخه د ناوړه ګټه اخیستلو په تور ونیول شوه. خدیجه ویلي چې پر دې لګېدلي تورونه سیاسي بڼه لري. د خدیجه اسماعیلوفا د محاکمې په اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزه پرې پورتګورو.
خدیجه اسماعیلوفا پرون پر دې اعتراض وکړ چې د مخکې له مخکې قاضي ته خبر ورکړی و چې مدافع وکیلان د نورو مصروفیتونو له امله نن نشي کولای چې د محاکمې جریان ته ورشي. دی وویل چې محکمه هڅه کوي چې ژر تر ژره پریکړه وکړي، دی ویلی چې د اونۍ په کاري ورځو کې د دې محاکمه دومره وخت نه ورکوي چې د قانون پر اساس په ورځ کې 2 ساعته ورزش وکړي. خدیجه اسماعیلو په آذربایجان کې د ولسمشر الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی معاملو په اړه چیرنیز رپورټونه جوړول. دا مخکې تر دې چې د محکمې له لوري مجرمه وپیژندل شي، د دسمبر له میاشتې راهیسې زندانی ده. د دې محاکمه د اگست په 1 پیل شوه. د محاکمې د جریان نه پیل راهیسې د محکمې خونه هر ورځ له خلکو ډکوي، خو اسماعیل واپرون اعتراض وکړ چې دا کسانې د کورنۍ غړي، ملګري یا خپلوان نه دي، او ویل چې دغه خلک د دې له دوسیه سره هیڅ تړاو نه لري. خو د محکمې قاضي ویلي چې په خونه کې حاضر کسان د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان یا داسې خلک وي چې د محاکمې له بهیر سره ارتباط لري. قاضي د خدیجه پلویانو، ملګرو، خپلواکو ژورنالیستانو او د آذربایجان د ولسمشر یو مخکنی کاندید جمیل حسن علی ته اجازه نه ورکړي چې د محکمې خونې ته ورشي. جمیل حسن علی پرون د محکمې د خونې په وړاندې د اسماعیل او پلویانو ته وویل خدیجه بیگونه ده او باید جرته جره خوشی شي. د خدیجه مرته پرون د محکمې خونې ته د ورتګ اجازه ورکړ سوی و. د خبريالانو ته وویل چې په خونه کې هیڅ شناخته کسان نه و. پر خدیجه اسماعیل او پاول کې د تور لګیدلې و چې خپل یو بخوانی همکار خودکوشي ته اتسولې، خو ورسته بیا نور تورونه هم ور باندې ولګیدل. خدیجه اسماعیلوه نه دیرش کلنه ده او وایي چې دا تورونه د دې د ژورنالیستیکي هڅو د کمزوري کولو لپاره ور باندې لګیدلې دي. امریکا او زیاتو غربي دولتونو له بنده د خدیجه اسماعیلوه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د دوشنبه په ورځ خدیجه اسماعیلوه ته د فوق العاده فعالیت لپاره نړیواله جایزه ورکړه.
چی خواهد شد و چلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د هلمند ولایت یو سیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. د ملي اردو ځواکونه یې ځمکني ولده. میراجان وای افغانستان ته د ناتو د ځواکونو پراتک سره په هلمند کې خپل ازمکه د غوځواکونو ته د جاري پتوګه ورکړې و. میراجان وای خودري کاله مخکې د سیمې د ناتو د ځواکونو په واتلو سره د غزمکه د ملي اردو ځواکونو په واک کې ده. میراجان د خپل ازمکه غوښتنه کوي وای چې د هلمند چارواکي هم غږ نه اوري.
میراجان د هلمند ولایت د ګرنشیل د ولسوالۍ د سپار سایه څخه خبره کوم.
ستونزه مو څه ده؟
زه درته یوه نمره مځکه مې لرله، بیا چې کوم دغه د ناټو ځواکونه رالو دلته رالو بیا یې غو لاندې کړه، یعنې نیمه یې لاندې کړه. وروسته چې د هغه تر دوو درو کلو مخکې بېرته ولاړو، نو هغه د ملي اردو قرارګاه غټه شوه که په کنډک باندې د دوی وظیفه بدله شوه، نو بیا یې مکمل هغه قرارګاه دغه کړه غټه کړه، زما نمره یې مکمله توګه لاندې کړه. نو بیا زه ولاړم ټولنیزې شورا ته، ولاړم په ټولنیزې شورا کې مې هلته عریضه وکړه، خو بیا مې یوه نتیجه نه درکړې، ولاکه یادي و جواب راکړي یا نه جواب راکړي. بیا ولاړم مخکې ولسوال صاحب فروز کا بل ولسوال صاحب و ایوب عمر میدل، یغه سره مې دا عرضه مې ورته وکړه، یغه ته مې وویل یغه د توس دا کار ما ته لکه جواب ورسته ګورو، خو بیا یغه کار نه راکړي. ورسته بیا ولاړم ولایت، ولاړم په ولایت کې مې عرضه وکړه، والي صاحب ته مې وکړه. والي صاحب بیا دا لیکلي و تیر کال، والي صاحب دغه محمد نعیم بلوچ و، غزارت ویلو لیکلی و چې دا ته د ملي ورته قرارګاه ته لار فقره مکتب یو شی ولیکي زه ډیر څه دلته راغلم یعنې دا کوم د قرارګاه کومندان صاحب سوو جان باز خان یغه ته ویلو چې داسې مشکل لرم دغه د ایرات لیکلی عرضه نور ښکاره کړه خو بیا یغه ویلو وای بس بیا وروسته ګورو بیا بیا ګورو په اخر کې ګورو بیرته بیا ولسوال صاحب ته ولاړم بیا ولسوال صاحب راته وویلي چې اوس خو دا کوم ولسوالان چې دي هغه سرپرسته ناست دي کوم وخت ورسوال ک دلته قائم وسو بیا به ان شاء الله یو کوشش وکړو دغه په بدل څخه یا نمبر درکو یا د تاوان درکو خو تر اوسه پورې ما ته یو ولایت تللې امکان نه درا کړی ورسوالۍ تللې امکان نه درا کړی ټولنیز شورا ته نه ټول ته نوې دي وګم کار نه درا کړی بس تر اوسه پورې زه غاښ نه هیله نه امید نه شم
تاسو زمکه څومره دا څوک لکیږي چې د ملي اردو ځواکونو تاسو نه نیولې ده
تقریبا دا پنځه کال کېږي دا شپېته پایا کې دا یو داسې کې دا د شي نه لکه کوم خاريات هم ځکه چې شالته ډېر څنګه دا د سبقوا دا بس ما ورته ویل کنه دلته نه یی د قرارګه هغه شی درا کې ابل شی درا کې
وس غواړی غوښتنه مو څه ده
وس ما غوښتنه غوښتنه شي دا حکومت مې رواني و کې د دې په بدل کې د ماته اخوا ته بل نمبر را کې یا د ماته تاوان را کې کچيري حکومت دا ما سره د همکاري کولای شي نو زه خپل دکاندار سره مو کور مې تقریبا 14 کیلومتر له بازار لري د ذمہ دار هم یم ذمہ داری کاروبار هم کوم نو ډیر څه څه زما ورځه ما د ماته په اړه ډیر غټ تکلیف دی حکومت مې رواني و کې ماته د دې په بدل کې نمبر را کې د تاوان را کې زبل نږدې چې په جوړ کوم از څه غواړم له بازار سره وکړم
نو څه وای مونږ تاسو یې ستونزې په اړه چا سره وغږیږو
او څه خو هغه کوم ځوال مکانات مات خو لا معلوماتي یې سي وزیر دفاع سره غږیږي وزارت عدالت سره غږیږي کوم په کوم ورګان باندې د ما کار کېدل شي هغه خو ان شاء الله تر ما ته ته خه معلومه ده شي الله غل والي صاحب سره یې ورته ما معرفي کې زور سم وایې ته ورسم والي صاحب سره وینم چې دې سړي په بلاو نمبر تللې ده دې بدل کې یو نمبر ورکې نمبر دې ته به ښه دی چې تخت په کوه ده یعنی
تاسو د ولایت مقام ته مراجعه کړئ څه وای دوی تاسو سره څه ژمنه کړي چې زمکه درکې کنه
یا یا یت واده نه درا سره کړی یت واده غوایت ته اوس کنه بیا بجا ګورو ته اوس کنه بیا بجا ګورو ان زه مجبور اوسم زه خپل د تاسو د آزادۍ رډو دی خې ډیر هر پروګرام یاورم اخر مجبور اوسم ساعت راځه د دوی دروازه ورواته کول چې خدای نه خواسته ده دا کار به دوم دا کار سره برابر څه خدای دی و چې دایمه مشکل حل شي
مونږ د غستونزه د هلمند د والی لوایان دو مرزوک سره تر حق له
مګ شاید وایو چې په دې برخه کې کوم مشکلات یا ستونزې خلک چې لري او یا هم د دې کوم ځایونه چې دي شاید هم د سیملي وچ نه دی په دې کوم ځایونه کې لري کومه داسې مسلې واقع کیږي چې داسې مشکل خلکو ته بخښوي خو بیا هم په دې برابر باندې کچېر واقع هم د کس کوم معلومات ځان سره لري کوم شواهد اسناد ثبوت هر څه چې د ځان سره لري د مزکې په برابر باندې کوم کواله شي دوی سره ځکه هغه شخصي مزکې چې هغه کواله لري د ځان سره دوی کولای شي ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي او په هغه اساس باندې هغه واس چې موږ سره وي هغه نه ځنه بریغه وو او په دې برخه کې به موږ کوکلي ګمونه ورسره پورته کړو او تر څنګه دوی کولای شي ولایت مقام ادارې ته په روزانه هر وخت چې هر به شنبه د ورځې نه هم د اوس هر غړی چې دوی کولای شي وخت ولري ولایت مقام ادارې ته لنډه طریقه وایند وای دفتر ته دی خي مراجعه وکړي چې موږ تلیر وساتې دوی په خدمت کې او د دوی څنګه به په مستقیم ډول د جناب والی صاحب سره مقام د ولایت سره او همداشان په هغه ادارو باندې چې ولایت مقام کې موجود دي او په غوږ ځای باندې موږ حل کولای شو مګر ته به پړوند وخت کې رسو په ډېرې وخت داسې مشکلات پیښیږي چې هغه موږ په هلمند ولایت کې ډېرې ځکه دولتي ځکه دي ځینې کسان وایي چې د ځکه شخصي دي کله چې املاکي ډول تر رسیږي هغه دولتي ځکه وي او د دولت وي دا نور شروع کړی وي نو په دې اساس باندې چې دوی کچ کومه ثبوت او اسناد ځان سره ولري موږ ان شاء الله ډېر نه ځنه کې په هر ډول چې کېږي دوی
زواک صاحب د غسړی وای څو کال کېږي چې ټول ادارو ته مراجعه کړي اسنادونه ورخوده لیدي خو وای چې دا ستونزه حل شوه نه ده نو مشکل په څه کې ده چې دا ستونزه نه لیږي
بل شاید کوم مشکل یا کوم ستونزه موجوده وي او یا هم شاید ځکه دولتي وي او یا هم شاید د تاسنادو یا ثبوت کې کوم مشکل وي خو که چېرې کوم مشکل نه و بیا هم زه یادونه کوم چې دوی د ولایت مقام ادارې ته مراجعه وکړي په هر اساس چې کېږي ان شاء الله تر هغه وخت پورې چې دغه ستونزه نه وي حل شوی موږ خپل کوششونه ورسره کوو او دا چې بچا د خوا څخه تقریبا تو کال د ورځې کې چې تاسو معلومه ده چې ولایت مقام کې د ویان په حیث باندې دنده یې کوم تر دې وخت پورې ځکه چې ډېری مشکلات او ستونزې راځي. او خپله زه د ځینې ډېرو کسانو ملکي کسانو ځکه چې د هلمند خلک شاید ما آواز ما اوري، هغه کسان چې واقعا هم مشکلات او ستونزې لري، ډېری مشکلات او ستونزې ځکه چې د ولایت مقام ته لاسرسي په ډېری ځایونو کې ډېره مشکله وي، خو بیا هم د دې له طریقه چې موږ وتوانېږو او د دوی مشکلات او ستونزې ورافکو په ډېره اسانه ډول د ما دفتر ته مراجعه کولی شي. په دې دمه پورې د بس چا مراجعه هم نه ده کړې چې هغه د یو مشکل ولري، ځکه که داسې مشکل ولري په عموما کې د ولایت مقام له ټولو مشکلاتو څخه وایندوی خبر وي او په هر وخت کې د خلکو مشکلات ورسره فکوي او اړوند څانګو ته یې رسوي. نو بیا هم کوم مشکل چې ولري
وروستۍ پوښتنه دا ده چې یو شمېر کسان ډېر شکایت کوي چې موږ لوړ مقام یا داسې ادارو ته نشو رسېدی یا بلدیت نه لرو یا نشي رسېدلی، نو یې تاسو دفتر ته دا سړی څنګه درشي، څه سپارښتنه ورته کوئ؟
بلې، کېدای شي ولایت مقام ته چې خپله د ولایت مقام تاسو معلومیږي معمولا د ټول دفترونه ولایت مقام داخل کړي، خو بیا هم هر طریقه کېدای شي زما نمبر پیدا کړي او ستاسو له طریقه کېدای شي کله چې تماس درسره وکړي زما نمبر ورته ورکړي، زه انشاءالله د مشکل ته غاړوند څنګه پرې ورسوم.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
دوبو زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي وبوتی نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده په دې وروستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی د انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګاه پرې ایښي دي چې د دې د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. د پاکستان لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخې ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منځنډوم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
ورو ده ما دا پیغام دی ګوره، د افغانستان کوم تلویزیون نه دي، د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي، د پاکستان نه نور هیڅ مرسته مو غواړي، څومره سره غواړي طالب کوي او دا افغاني طالبان ډیر دي چې ما سره کابل کې د سوله وکړي، په چین کې دی وکړي، په سعودي کې دی وکړي، پاکستان خو زموږ دیش کلن دښمن دی، تاغینه سوله غواړي په وسم په دغه باندې دا سلوک اندور چې توغون دی او ستر کېږي ورځ په ورځ، زما غوانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي، د دې مرسته نه نور تیر جدي خبر نه نور تیر چې مخامخ جګړه شهیدان کې مخامخ شهیدان کو پرې د موږ خارج روان خارج نو نو مودي پاکستان سره جګړه کو پټیم خطو زمکم خطو مات خطو پاکستان سره قوم نو ته دمر ته دې دغه نتیجې سره پاکستان خلو خلو کې مار پاکستان زمکه پندوس کرن دشمن دی، تاسو کو هند سره تاسو کو چین سره کوي هغه وې دغه دشمن دی، زم ما په زده کوي پندوس کر مخ کې ما ایمان خو دې پنجابي ته هغه به خو کې پاکستان پاکستان ته وي زم ما دا پیغام دې. السلام علیکم.
سلام علیکم عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دم ولسوالی د مشر د کلی خبرې کوم. که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د ما دا خواهش دی چې پاکستان ته د پتلا کوریا ده کې چې نکري وریا ده په سره غوره په افغانستان کې جګړه رواني
دی ولی او ته بریښ نه کړی موږ رئیس جمهور اشرف کولی بریښتي ورته وای کی
زسر عبد الرحمن یو د ګرنه د کندهار ولایت څخه تاسو ته پاره کې کوم محترم د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه قابلیت پاکستان د ګلستان خلک دی د پښین خلک دی د دنګل خلک دی د کوټي خلک دی په سرحدیانو کې چې اوس پیلا نو ورسېد مار په وسوالۍ کې کومندانه د عسکري سره د عسکري خوشحال کانه او توای د پاکستانيان څنګه د پراغ خوشحال کانه باندې د ورزش نه اقصونه ورکوي هغه څه نه تکاسو نور جرم کوي د چې زړه غوانو په بدل کې مزما دا هله ورته دي چې خپل پر امنیتي باندې ګرځندار وي چې دوی خلګو نه خوښي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالینا تاسو سره په تماس کې زمونږ د هر ډول ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سړي زیاتې او ظلمونه روان کړي دي او کوي او سره دستي سره سر روان دي پاخ کورونه او د جوړ کورونه ته وران کړل او لوټ چپاوي ته کړل کالي ته وران کاری چې د دیوالونو او د خاورونو لاندې کل او خلک یعنی لایته نه تر دې پورې چې د دوه مالونو د خاورونو لاندې کل او بینوي راوړل د افغانستان خلکو ته ډېر پسپک سترګه او پسپک نظر ګوري هیڅ توجه او نظر ورته نه کوي جیل به جیل تانه په تانه باندې ورکیږي او د تکلیف زخم سره مخامخ کیږي د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس ته زمونږ د خواهش دی چې زمونږ د خلکو غم وکړي او د دوه د 2013 تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتینا خلاصي وسلام الله خوشاله لره
زمات غرام دې بدوالو صدا ده او دی عائشہ شبکه له هغه وروسته چې د ډیورنډ لاین جوړ شوی ده تر اوسه پوری په دې سره حالت نن باندې تاسو چې افغانستان ولاند باندې د خرابو او د بدبختیو پلانونه جوړوي او بل خبره ده چې دا څنګه یو ورور د شورور جوړیدل شوی چې هغه ورور لټوي او د پېره د شرمې سره لاس هم تر مخ نیسي موږ وینو چې دښمن لټوي خلاص پر شان نیسي آماده څنګه ورور د لټوي او په ډېره د شرمې او په ډېره سپیل سرګي سره د لاس تر مخ نیسي او همیش وایي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره د دغه عقدې لري همیش وایي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي نو په دې باندې موږ ډېر خوشاله یو چې په اوسنیو کې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان غیور او دا غیرت ملت او دی پردیو په مقابل کې خپل اسلامونه چې هغه یې خیې دې دوام ورکړي او ټول ملت سره ملاتړ دی.
السلام علیکم زه خبرې کوم څنګه د ولایت نه اشرف غنی دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنگ اعلان وکړي او په کار په موږ ټمبم به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په ورځ مړ کړي او موږ پاکستان ته اول ضرورت ته چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو او اشرف غنی دایره وکړي د افغانستان چې څومره خل دې ټول په ورسای پاکستان دا خو یو د افغانستان کې هر ورځ ویر جوړ وي دا چې ورځ سره ستاسو نه چې په افغانستان کې یو ویر جوړ نه وي.
السلام علیکم ته مخه راځه.
السلام علیکم شادیه د فراه ولایت فراه د ورسوي ته امریکا نیولې مردا غړو د اشرف غنی او د ډاکټر زرات حجی بصرا اسماني د پاکستان سره جنگ اعلان کړ دا څنګه کیږي ورو د ورځې د دولت مو پټاونه کې یو د امید کړی د میدان مخ ته وایي مخ ته پټاو وسو یو هغه چې بردرا بل پټاو چې وسه څونه مسلمانان شهیدان سو مرسو مردا بالا نس کوملای سو وای د پاکستان سره رسمن جنگ اعلان چې وسته نه وي سلام
سلام علیکم زمان باول خان کټوازی دا زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان له لارې خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجابي په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته سو موږ به ټول راکینو دولت قرار ته کې مستریټ د عوام باندې د غږ وکي مختور قرباني تناسي د پاکستان په جګړه او خاص په سبيل الله جهاد څوک چې د چا په ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني لای غسر کوي اسلامي کوپر لای غسر جهاد روا ده لای غسر موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد نه راکو جهاد ور سره کوو او فرض د ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکي والسلام
زه عارف شنوار د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایسای جاسوسان دي په وړه سطح باندې که په غټه سطح باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیه وي دا د تصفیوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکاو باندې ناس خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
سلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچو ولسوالۍ نه. زما د محترم رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغه لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي او ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت د رګول سوالای اوسیدونکو هم په اول قدم کې د زاده رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څول لوړپورو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی دریشي او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم په خو مخه ونی سوی 14 کېږي څوک غم نه خوري، خور غریب هم کې ملکی څوک غم نه خوري تر څو چې دوښمن نری دغه بمو 14 نو غچ و نه خلی. خلک ناراض دي، خلک بی کور دي، خلک بی ور دي، خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دا رقم په خو. نو دا حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې ملکی لاسوینې کې دا رقم کورونه پکې ونه کوي مونږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه سو نو نه سوی کابل نه پریږدي. ازاده اړین نړې مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژې سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي، خپل ملي پروژې سمدم تیار کړي اوایي د زمینه جوړه برابره کړي هم جن زکنی ورته برابره کړي څو تر څو به د افغانستان زارۍ کوي یو دولت بل دولت ته چې ته مرسته راسه که هغه ماسې په شهار وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو داسې دولت سره خپل پروګرام او خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه سې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي هم تیاری رانیسي ورته هم تیاری ورکړي هم توپونه ورکړي هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنیان له ولې چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پخانو حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کوي دا مستوای چې موږ څه ملاتړ خالي ملاتړ دی نو زه څه کوم چې نه د پاکستان سره ګرځولې دي نه د ایران سره ګرځولې دي نه د بل در سره ګرځولې نه په داخل کې تک بس یو شورې یم تناسي نو دا یو لا پخان دی خو دا افغانستان مشران خپل عقل په کار واچي ژر ژر تجهیز کی ژر ژر برابر کی ژر ژر سن کی اور خجور تا برابر کی. السلام علیکم.
بلے زمان محمد ہے خندار علیہ معروف نسوالی سے سر پتماس کے میں زمر دا یلا دا ورور دا پاکستان مر پر نسوالی باندی ہے بمونا را غرزی ہے زمر خانگ کباب برباس لے نو دا دا ہیلا وسو سی سی با مر را غرزی ہے خلق طول سر پازار دی. والسلام
دوستانو. د پاکستان پاره مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غشتنی وریدلې د خبرونی په پا پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او مشتبه هم زنګ وهي خپل نظرونه شکایتونه او ستونزې سره شریک کړي. نو د خبرونه مو هم دمره و تربیه مو پر خدای سپارم. الله ومرس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه را ولېږي 0 0 0 0 2 4 3 4 او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.